د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې نور بس دی د شزو ځانګړی پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته شوې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرې ورسیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان وایي راتلونکي ژمي کې د 15 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9.5 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنجشنبه وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنۍ ته به خدمات وړاندې کړي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتیار، تولک، دولاینه، لال و سرجنګل، په سابند او مرغاب ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی بدری پرون پنجشنبه وویل چې په دې تړه وتنه نیول شوي هم دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په تیره حمل میاشت کې د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلا او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یوه ورسنۍ لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 1 بجه پیل شي. د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام راتلونکي اونۍ پنجشنبه په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړیو هیوادونو پر روسي غږ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زپروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه د خپل ځواکونه او وسایط سمدستي له زپروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ واک اوکراني چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه لیک همداراز ویل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دایمي څارونکو دی په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د سانسور او لرسنیو په پټه د اطلاعاتو د پیرودلو له لارې په نړیوالو رسنیو کې لاسوهنه کوي چې دا چاره به د بیان ازادي اغیزمنه کړي. امریکا د سپتمبر 4 چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ وه په یو راپور کې وویل چې پکینګ هر کال په میلیاردونو ډالر په دې لګوي چې په بهرنیو رسنیو کې ونډې ترلاسه کړي او پر آنلاین پانګوالو اغیز وکړي چې د چین د دولت د تړونونو لپاره تبلیغ وکړي. د رویټرز افغانستان راپور له مخې تر اوسه په واشنگتن کې د چین سفارت د دې په ځواب کې څه نه دی ویلي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی. تشرغلاست زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ ممکن 80000 جنۍ واده کولو ته اړ استلوي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو لمړی په دې اړه باندې تاسو را بولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی، آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژری امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو، خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي الهانا زکینوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر 70,000 نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صاپی پر مخړی. پر راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وویل چې په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن 80,000 انجونی واده کولو ته اړ استلی وي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستي په دې خبرونه کې سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د 80,000 نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړیږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او ترنګ کوم او ډیر ډیر مننه هم درنګ د رادیو ډیر قدر من او دن کوته. د خصو په وضعیت په حق له په افغانستان کې چې تاسو د دې جدي د وخت نه هم تاسو برنامه لرله، خو دا برنامه چې مطلق اوس د خصو په وضعیت باندې د دې متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنه دعوتاوی متواتر راپورونه لري، څکه دروغ نه دي اصلي چې یي چیز کایان است چې حاجت په بیان است. یقینا چې در دوه حالت دی، او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها ورده سخت تمامی گوره که مو چیره دی و هیواد پرمختگ تا فکر که اغا پرمختگ دی ویخی طولنه نه منز درسی او وخه طولنه دی ویخی کورنه نه نر جوری دلیشی که پا کورنه که هده قلند اقتصادی پرابلم نوی او ناخواله ده تاسو اوپی چه طول تعداب ده جوند پوسینی حسر که ده اقتصاد ده چه انسانان خبل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندونه سهولت طرف تروانی که چه بیو کورانهی که مشکل ده فقر وی او ناخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلوران ولیری میرمنی وی او ده کار سرای بل هیچو کم نیو ورسر سی مثال دستی یو مثال پیوار کچه هیچوک نلیری او پاگو کور که همی خور ورت ناسته همی مور ده همی لورانی ده و در رقم طول میرمنه ده یو نفر نفقه بخاطر منتظر دیش ده یو نفر بیساد نفقه ورکی نو ده بدیر سخته دکه که عده اقلا که نویی چه ده خزه ده کار نکا او خزه ده درس نوییی ده خودکفایی تا چه یو کورنهی که ده کورنهی غری رسی اغا کورنهی سهولت طرف تا چی، طولانه ترقی طرف تا چی او مملکت پا مغو شکل بانده پیاورتی ها پا مخروانی نو پا دو مسئله که چکل ده میرمن و مخنی ولکی هم ده تعلیم نه هم ده کار نه واضح موضوع داده چه واده کورنه غیری مجبور دو تا کیه چه اغا منجونه پا واده سن که واده کازه که نفقه اینی شور کلی دیوی چه خودسه باید واده شی چه ده یقیق خپلا دوده موده ده غکوره پیدا که دیره مشکل ده افغانستان اقتصادی مشکل ده چه طول ده مجبوریت دیر خطرناک حالت ده ده چه ده نیشی که ولی چه اغا وساطی ده مجبور ورازه نده و دیوی او حسن چه ده در آپور چه ورکر شوه یا ده عربی امارات و سفید چه پیو اگه که ده خبر کریده ملانتاید که ده حدسه دیچ پا افغانستان که کالونه کالونه ده سیو حالت بار بار رسی او بار بار ده کورانه مجبوری که چه خبال اولادونه خرس کم مجبوره که چه دوه وره لورانه واده کم ده چنه ده فقر نه ده فقط یو عاملی غرد فقر بید ده دو شیط مجبوری او واقعا چه دیر ده تشوش وار خبره ده او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت هم درست در پاگو که با دیر کارونه شوی بی پاگو که با مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مسئله با مختللی بی اما بچنگی بیکاری بچنگی در خزو پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم دیر او در طولنه نه بدبختی تکشکیوی در مملکت بدبختی تکشکیوی در خود به خود انزوا ترویلی او پا قوه صاحب که بیازیتی مو که تاسو گره طول دنیا پا یوه خبر بانده تاکید لیده چه نه باید بشری حقوق تا پولانده شی اما مشنواله باید دواغونه کانو که او ده بشر ده حقونو نسترگی بشتی که ما نظر ده یقینا چه دیر ده تشوشوار خبره ده
مننه آغلی نظامی آغلی جلال تاس څخه به هم دا پښتنه وکم کله چې په یو هیواد کې د بیوزلی لکبلن جونی و واده کولو ته اړ استل کیږي ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقوقو څخه یو ډول سرغړونه ده ستاسو په نظر دغه څومره د اندیشنې وړ خبره ده په افغانستان کې
مننه میرمن بشیر لومړی تاسو ته درنی میلمنی ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای کې جوړ صحتمند اوسه ستاسو سوال پورې اړوند څنګه چې زموږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم تاسو وګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنۍ وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف ولري هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي دا ډیر بحراني حالت دي سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنتو څخه ګڼل کیږي چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي موږ تاسو شکر مسلمانان یو او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه ټول دا ځانته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي. هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کړي، او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کړي چې په خپل پښو باندې ودرېږي، او هغه پسې د واده سیستم برابر کړي. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه دی نه جبرن اخیستل شوي دي، او دا معلومداره خبره ده چې دلته هم اجباری خبره راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده، او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډېر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم حداقل نه لرو، او دغه ځوانان به څه کي؟ مجبورن دغه کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزې لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کړي او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د نجونو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته ورسیږو ځان ته ورسیږو، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دی اجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډه شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم پسر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیان وساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پیښ شوي دي، یعنې دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیگانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پیښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایست او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه اوریدونکو ته، درنې میلمنو ته چې په بس کې ګډون لري. لاملونه یې داسې ویلي نجونې د بې وزلۍ له کبله څنګه به دوی کړي په داسې اټکلي ستوره چې دوی وایي کې لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه نجونې مکتبونه دی شپږم پوری تللی دی بیا ووم اوس چې لږ جلې سره شي بلوک سینته ورسېږي نو عاجل دوی تصمیم نیسي اوس هڅه د سوا شوی دی پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلې والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم دا به ډېر هغه و خو اوس هڅه داسې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي واقعاً اکثریت خلک کم فیصدی دی په دې اړه دوی دا کار ونه کړي غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ سترې شي بیا چې د مکتب نه هم پاتې دي دوی په خپله تا وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې بس زه مې لور تا ته درکوم نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده او بل که څنګه چې زموږ خور ویل چې یو ولور اخیستل کېږي دغه پیسو ته هم دوی اړي که څه هم دغه ولور دې ته مصرفېږي خو یو څه چې پاتې کېږي امکان لري دا خبره هم په کې وي او بل دا چې مشکل په دې کې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کېږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کېږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لرې غواړې چې واده وکړې او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانو بیچارهګان قربانی دی دی چې دغه سی رواجونو ولونه دا دی چې یوازې فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغله شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لار شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې پای د دې خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم همدا وي او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میلې وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده
اغلی نظامی ستاس څخه به پوښتنه وکم چې ستاس په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایې نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاس په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړ باسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چنجونی په زور باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنی نجونی واده وي
د دې تمنا یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګې د لوچې فقر او مکتبون کې یاد کوم بدون دغونه په افغانستان کې د پخوانه د ناوړه عناناتو چې د تصفیې دوی او حتما هغه د برنامو کې شته دی د یاد خبره نه ده ډېر واضح دي که بدی کې به یې ورکولې وړې نجونې به یې په بدی کې ورکولې چې د ما خپله مور د همدو بدیو قرباني ده نو دا یو سلسله عنانات هم موجود وو او شته دي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خده تا ده هر انسان پسترگه نکتله که دیر تلاش وشو پا ده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکن نظام نوم که نخلو دوتا دیر تلاش وشو چه خده ده و بشرف بطوگا پا لروپراتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا با تیره دیه نرنه و تا خده هیچ ارزش نلیری تاسو کلسه لروپراتو سیمو که په موږ وخت کې چې دا قلم د ښځو د حقوقو لپاره کار کېده چې سړی به ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هېڅ حد یې نه لاره. او انانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې دا بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې ویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مې وویل چې دا څه چې مخې ته تاسو زیاده چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده که وړه ده که زړه ده نو باید حتما هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وکړي. او په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې راوصله یو خو ځوان نسل د بینه کې لاړه دغونه بیا غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله یا خور وه بې وروره شوله یا مېرمن وه بې خاونده شوه ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې لپاره څوک نه لري. اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي که تربور نه وي بیا به کلیوال مخې ته ځي دغه څه شی چې د سابق نام حاکم وو. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت. او متاسفانه امیش مثبت و تکیو تایی چه پا قوانین و کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غط کلام ده پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدون را توجه نشته ده پا دو مسئله ده ما زیاد چه خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاش نه دلتا تربور ده شرم ده یودا ده و ها ده او نه ده کورا باید ونوزه و باید وادشی و حالا غایه باید جگنشی دیر تیت فرهنگونه و چه مو تقریبا دست سفر تا خونه خو لخ چپی بر آکم و چه استیت کنترول لانده راشی. اما متاسفانه جنگ بدبختی و دو مسئله تا افغانستان خلق بره نکل چه هده قلنده و بشر پتوگه نرخد خپل زانو پیجینی. متاسفانه در افغانستان طوله نباز انانات لیری چه هده دینا ننه و بدبختی و یه دیر واضح پیام مخترسیم.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاس خبه بله پشتنه وکمه تاسی د آغلی نظامی خبری واوری دلی دوی ویل چه شدی تا پا طولنه که اهمیت نور کول کیجی همدی کبالا وضعیت تردغه ها دا پوری را رسید دلی دی چه خلق فکر کوی چه که لوری پا کور که وزیجی آغا غیت دا یو بوج بسترگ گوری دا اوجو بار او بیا دوی غواری چه جر یو بل چه تا ورواده کلی. تاسی پا دی عربان یو چو خبری وکلی که چې څه لامل کیږي چې دا ډول دودونه هاوی سي یا برلاسه سي په یوه ټولنه کې څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه میرمن بشیر د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل وار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته د دې لاملونه به زه وایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده وایي نان دادی او جان دادی کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کیږي. خصوصا پر نارینه او که هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدر کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي د له خاطر چې یو ورځ وزي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یو ورځ د مخته لاړه شي او دې لپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې د دې ژوند څنګه کې یا د دې خوشي او خفغان د دې کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکو څنګه به د دې رضاعت دا د شان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي، صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده، چې بدل معامله په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي، شغار په اسلام کې منع دی. چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع څیړل شوی ده، بیرته جانب دغه خبره باندې ډیر غټه فلسفه پرته ده چې اوس مو وخت نیسي. دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېخي زوي او لور هم ناسته وي، وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه، جنکۍ ولېږي ورکړي بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي، دې ته هم کورنۍ جوړ کړي، دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دی، خو صرف یو کار دی. مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي، همداسې دوی د پاره پای ټکی ږدي، اما بنسټیز فکر نه کوي چې دی کې خوښي، دی کې خوشحالي، دی کې د زړه تمنیات او خواهشات، دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي، او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي، ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده، یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي، او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي. دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي، د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده، ښځه باید کار معلوم دی، فصل دی، باید اولاد راوړي، مثلا ښځه باید خدمت وکړي، سبانه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي. احیانا که یو کورنۍ یو نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي، دی به په کوم څو مزدۍ قانع شي چې دا کارونه وکړي؟ د ماشومانو صفایي نه ونیسه، د کور صفایي، د میلمه پالنې، د کورنۍ پالنې، دیګو کاسه نه ونیسه، دا ټول ښځو مفت کوي، او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خو ستا کار دی، تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه. یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته. دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي، دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي، دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی. مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسی درلوده، تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې، دولت کې، حتی په لوړو چوکیو کې، دی هم یو نوع هم عایداتي منبع وه، او هم یو نوع د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول، یو عایداتي منبع یې درلوده، کورنۍ تمویلول، خپل ځان یو ځای ته رسول. بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی، دا خو دنده دی، دا د دې هغه کوم آرزو دی، تمنیات دی. اوس چې دغه شیان نشته، وایي چې ناخ چې ناست یې بیکاره، بیکار چې ناست یې پرې د بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی. چې څنګه چې قطر هیواد، سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده، زما فکر کې دا بې ځایه نه دی. دا خبره شته، خبر شته، متاسفانه چې دا ناخوالی دي، یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي، او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي، تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي،
هم د خوخی د پاره لاسرسی پیدا کړی وی او هم خپل د خوخی د ژوند ملګری ټاکلی وی. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته.
مننه آغالی جلال زبې تاسو راځم. آغالی اوجی امیل موج فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. آغالی نظامی، تاسو په دې برخه کې که خبرې وکړي چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې هغه نه منل کېږي او د قدر د په سترګه باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یوه ټولنه کې، ځکه چې که جنګ و جګړې وي په یو هیواد کې هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپله په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کوره څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته رسید دقیق شو چې څو په کور کې یوه مور د مور په صفت ونه پیژندلی شي، نو هغه د ښځې په صفت ونه پیژندله کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخه نیوله کی یا په بدی کې ورکوله کی یا کوچنی واده کی یا یو مصرف کننده بلله کی یا دا چې د مسؤوله ده چې باید وظیفه این ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، دا هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بین نه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو دا نړۍ به نه وه. دغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې موږ اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلکۍ په کور کې پیدا کېږي په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دو سرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چی نن یه زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور که تو با دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ یو نمودار مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې د نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې دغه ځندنه شو نور به هم ځندنه شي. تاسو ګوري ډیری کورنۍ دي ورور دی څلور اته کنن، خور ده دولس کنن، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، تا باید ورشی دو بوت پاکی، تا باید غوت دوده تیار هکی، تا باید دو که، او یا حلک دول از کلنده، انجلکی هات کلنده ده، این وظیفه ده، انجلکی مغا وظیفه ده، که وره ده که غده، حلک که ورده که، که دا مشره ده، ده دیده مشر توب نیزت نشته ده، کش را خود چشی خویی خو خایق تا خو وره ای، تا خوی وره خوری، نو داغ تفاوتونه پا کورانهی که زخته دیر دی، ده کورانهی اونه داغ مشکلات مختر جور دی، او بل وقت هم موه جلال صاحب دیر خواه بس بکا، او دیر امدام در تکیو تا اشاره که چه
زه خو ډیری وخت داسې خبرو باندې زه چاته تری ما زه فکر کوم چې ټول دغه د جزئیات ته چې باید فلورانه شم حتما جزئیات ته ټول خلک بده مثلا په یقینا چې پی اما یو پی دل دی یو بیرته ور پام کړل دی باید سړی هغه جزئیات هم یاد کړي چې ورته پام شي چې جزئیات هم دغه دي چې موږ د خپل کورنۍ نه د مشکل جوړ کړ مو فقط چې ضرورت دلته د دوه په خاطر چې دغه غلط فرهنګ دغه غلط انانات دغه تبعیض د ښځو د نر کده موږ اول د خپل کورونا د بین یو نسو موږ په ټولنه کې بیا نه شامل کوله موږ په هیواد کې نه شامل کوله خو دغه د کورنۍ تاسوات چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی تاسو وګورئ چې خبر شي وي د موږ کورنۍ خبره ده والی کورنۍ خبره ده نو خود کورنۍ خبره خو تاسو په خپل وخت له سره کوم واچوله خلک هم در باندې خبر کله او خلک مجبور کله چې تاسو کې نړۍ وغږی تاسو خود د خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو چې ولا عزت په ځای دی عزت وخت هم د میرمنو په ځای میرمن خپل عزت ډیر اغلیری توجه لري د افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنۍ فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کیږي دا فرهنګ باید منځه یوړل شي دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغه لور په سر دی دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کښتي وي چې تروس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم تروسه مغه فکر کو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکنور حق نه لري خځه باید یاد کور کړه وخت هم جلال صاحب خبرو کدرې هم تکراری هم وکړه خځه یاد کور یاد کور د دوه چې صحیح تبلیغات او کارونه شي موږ د تاسبات منځ نه شوړل نو د درسته ده موږ دا راشو د خپل کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید د حق مو یو بل توار کو خوره او یو ته څو یې وروره ته څو یې کله خور خبر غلطه ده نو دا ورونه ووی چې دا تکای دا غلطه غلط دي کریختیا غلط وي ځان به اصلاح کړه او کوروره ته غلطی نو بیا زه د بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید نشه ته په لاندې نه کې ته باید دومره ځان حاکم اوسه کړه تا خور مور بیرون ته وځي یا بل خور مور بیرون توزی تا مغا استرگاه خور مور تا گوری چی خپل مور خور تا گوری مو همیش دی مو اغا غلط فرهنگونو مو تدوغ و زاینه کش کریو چو اس اغا غرط امده مشکل چی بستر طولانه شا تا کشکیو مووی چی دادی مو کورانه مشکل دی
بله ډیر مننه اغلی نظامی. اغلی جلال بل پښتنه به تاسو ته په همدې تړه وکړم، تاسو د اغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی د خپلو خبرو په جریان کې هغه ځینو نادودو او ناخوالو ته اشاره وکړه چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو له کبله. په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوه سي چې کله چې یو کوچنی زیږي د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پورې تړاو لري او د جنټیکي لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي. زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزېږوي، خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري. دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوه سي؟
مننه. خو شاته چې ته اشاره وکړه، موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع همداسې ده، او موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زامن نه کیږي هغه ګرام اصل پسل امور وی ورته،
او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخته یې، ګویا زوی نه راوړې، ته نه پوهېږم شمیاته یې، ته څه شی یې، څه شی یې، ځینې ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي، سړی سړی جګېږي، بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي، درېیمو ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی. خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي، او په زمن کې طبابت ته که ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی، څنګه چې تاسو تشریح کړه، دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه دی او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې، او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کیږي، د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کیږي، هماغه مشکلات مور ته راجی کیږي چې یاره دغه زوروله کیږي، کړوله کیږي، بد خبرې کیږي ورته، یعنی روحي او نو فشار ورته راجی کیږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو موږ کله کله شاهدان هم پاتې یو، او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دی، دا د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه، بې علمي نه، ناپوهي، جهالت، دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دامنګیر شوی دی. یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی، که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای، دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی، حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی، موږ ولې ښځه ګرامو یا موږ ولې یو بل جنس ګرامو، چې دا داسې ولې نه کیږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده، او څنګه چې نظامی صاحب وویل، څنګه چې ماشومه پیدا کیږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي، موږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي، یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زموږ جنې پیدا شوې ده. هغه که هلک پیدا شوی وي، مستقیمه هماغه شفخانه کې دی، رقم رقم خوشحالي، چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کیږي، تبعیض شروع کیږي، څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي، ورته د دې د سنو سال سره تبعیض لوړېږي. داسې نه کیږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي، بلکې نه، هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کیږي، او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي، په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي، او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه، د ظرف شویي نه ونیسه، د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه، تر هر څه پورې، تر دا بیخي سر دا خو بیخي هغه نه دی، کار نه دی، دا ستادی دا به دې وکړي که نه ونه کړي نو لږه ورته بده خبره هم وي، لږه شکنجه هم وي، لږه نور خبر. یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی، کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي، لکه خواښې وي هغه ځان ډېر سربره بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي، هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دی په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرور هم داسې کوي، کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې، او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپلو یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي، او دلته دوی خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی، مشر کشر معلوم دی، خو برعکس هغه داسې نه وي، یو نو تبعیض وي چې هغه ښځه باندې یو په درې جنجالونه ډېروي، او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه دپاره وړي، ناخوالې دپاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بې سوادي
او د دین نه او د اسلامي انساني کرامت نه بی خبري ده. ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آګاه نه یو پوه نه یو خپل حقوقو نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري او میړه په ښځه باندې څه حق لري. که علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی. که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړونه وکړي مستقیما دوزخ دی. داسې هغه ورته بیانوي چې غټ غټ مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور په ورور باندې څه حق لري.
بله ډېره مننه.
تاسو ګورئ یوه لویه بېلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بنده شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې به جایداد مسایل وي څه مسایل به وي د دې د ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوی قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
ښه
کیږي یعنی د ژوند په ډېر لویه قله ته رسېدای شي.
ډیره مننه آغلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره یې خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
جرگر آشاچ خبر پاکشینا با بخت د تخت نه را گذار شي کو خالو د سر غاخ دړې خورزینا سمندر ظالم زورا زمان ورورا دستل کورو شکونا ران اپنی مشبران شے کٹوال اس کی ساتھ سلی دینو بدے خرمینا او اس کی نکو تارے سوک سلی ونکن سوک سے وے سل چارے اس کی نکو تارے تیارے سوکھ دلے بن کر سوکھ وے دل چارے اس کی نکوتا شمعم وست ظلم شمع بخش پی سبا کوما سما د خوب سرکار نیشتا لی بنا اس ترگے ران تا پاڑی میانا جانا نستا پی غور راک سترگی میٹی تشوی پزڑا خوشا لشوما ہر لار در سرا زما کمل کن خون میں سارا لندن وینا انکے جوانے دلے ون کلم دس کی نخلے تا دی پریا نونی وما تو دیش بل سوال قبلی گی سل کا زمانو بحق کی پور تک لا سونا جلا لاؤ بگی دی دکلی پیر لتی منگیرا دکوینا دجلا لاؤ بگی دی دکلی پیر لتی منگیرا دکوینا دجلا یار تاؤ دے کر کے کام
سوکڑ جانا سما دچڑ پشت کو ران دیکھ پل قسمت نبا تیرنا شیوا سوکھ مارگ شی ہوا مزل کبینا اچھ دیا رے خبر یا رما نکپ دخم سوکھ مار کی دوڑوینا چکم وقت دے جما سار سا محبت دگا وقت نامستی وینا سنت پشات شات گور لک پہل لے جوار گل چکو تل سینا